د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو په مزار شریف کې د څو میرمنو په ګډون څلوېښت کسان نیولي. طالبان وایي دوی بې اسنادو بهر ته تلل.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووځي.
نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د ناروې د نننۍ غونډې په اړه د چارولۍ وکتونکو سره غږیږو. په خوست کې نن پر بې وزلو کورنیو د نړیوالو مرستې وویشل شوې.
دې سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دې ستونزې به ته یو څه سرحده راکمې کړی شي.
د غرض نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې ستاسو پام را ګرځوم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناروې وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي کنه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. روسیه د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی او د هغې یو شمېر ملاتړي د ترورستانو او سخت دریځو په فهرست کې شامل کړي دي. بشپړ خبرونه. ناروی وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي کنه. دا خبره په بهرنیو چارو کې د ناروې د دولت وزیر هنریک ټون نن د ناروې خبري اژانس ان ټي بي ته کړي او ویلي دي چې دا د یوې بې پایه پروسې پیل نه دی. نوموړي دغه څرګندونې نن مخکې له دې چې د ناروې د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې ترسره کړي وکړې. د ناروې د خبري اژانس د راپور له مخې له طالبانو څخه بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی، چې زده کړې او روغتیایي خدمتونو کار کولو او آزاد تګ راتګ ته د لاسرسي غوښتنې پکې شامل دي. په دغو غوښتنو کې شامل دي. دغه راز یوه بله غوښتنه هم داده چې بشري مرستې به مستقیما افغانانو ته رسول کېږي. د ناروې د پلازمېنې اوسلو په دغه درې ورځنۍ غونډه کې چې نن وروستۍ ورځ ده، د طالبانو پلاوي د لویدیځو هیوادونو استازو او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلفو قشرونو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز تلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي.
This government has shown that it is a responsible actor.
The government has shown that it is a responsible actor. The president of the United States has said that the two people who are living in the world are not afraid of the threat. The president of the United States has said that it is a true truth in Afghanistan and that the government is not afraid of the threat. The president of the United States has said that the Taliban have been in Afghanistan for 2015 years. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 1:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یوناما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلډ به هم د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوي وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د امنیې پخوانی قمندان حبیب الرحمن ملک زاده نن غرمه مهال د هرات ښار پاتمنه یکې د وسلوالو په یو برید کې ووژل شو.
په هرات کې د استخباراتو د ادارې یو مسول ثابت هروي ازادي رادیو ته دغه پیښه تایید کړه. ویل چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره او پر ښاغلي ملک زاده خپل کور ته نږدې ډزې وکړې، هغه وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ښاغلي ملک زاده د خپلوانو ویلي چې لومړی ورته ټلیفون شوی وي چې له کوره ووځي او کله چې د باندې ووځي ناپیژن وسلوال پرې ډزې کوي. حبیب الرحمن ملک زاده په غور ولایت کې د جمعیت اسلامي د ګوندې و قومندان ډاکټر ابراهیم ملک زاده ورورو. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ پیل کړی و چې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړې او د هالند ټیم ته یې د 255 منډو هدف ټاکلی دی. د هالند ټیم تر اوسه په 44 اور کې 155 منډې کړې او تر اوسه درې لوبغاړي سوځېدلی دی. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 60 منډو او دوهم یې د 48 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ییز ټلویزیون سره یې کار کاوه تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو پر حسین شاه د لاهور پرېس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صفدر رضا کاظمي وویل په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه پیل شوې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاه له وژل کېدو وروسته یو شمېر قهرولو خبریالانو په لاهور کې لاریون وکړ. د هغه وژلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې په نښه شوي دي. دا هیواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال معافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هیواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. روسیه د کرملین سخت منتقد الکس ناوالنی او د هغه یو شمېر ملاتړي د تروریستانو او سختدریزو په فهرست کې شامل کړي دي. د ناوالنی او د هغه د پنځو همکارانو نومونه نن سټیشن بي په روسفین مونیټرینګ ویبپاڼه کې ښکاره شوي او هغوی له ښي اړخو ملت پالو ډلو او بهرنیو تروریستي سازمانونو لکه افغان طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په یو کتار کې راوستل شوي دي. د روسیې د قانون له مخې هغوی چې په دغه فهرست کې نومونه شاملېږي بانکي حسابونه یې سمدستي کنګل کېږي. ناوالنی د تیر کال د فبروري د میاشتې راهیسې په روسیه کې زندانی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 12، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی یو، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې د اوسلو کې د افغانستان په اړه د غونډې موضوع راواخلو، یوه بله موضوع به راواخلو. په داسې حال کې چې طالبانو په مزار شریف ښار کې د 40 هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې غوښتل یې له هېواد ووځي، امریکا یو ځل بیا له افغانستان نه له ګواښ سره د مخامخ افغانانو په ایستلو ټینګار کوي. طالبانو ویلي دغه 40 کسان ځکه نیولي چې غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستان نه ووځي. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې له کابل د سمدستي الوتنې بیرته پیل کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د لوی چرنوالۍ یو چرنوال چې وایي له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دی، له هېواده د وتلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دی. دا چرنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کړې دندې له امله یې ژوند په خطر کې دی.
لارې پر ټولو نړیوالو ټولنو باندې مرجخ کوو چې هغه چرنوالان چې په افغانستان کې په تیرو 20 کالو کې په عدلي او قضایي قانونو کې دا قانون په اصول مطابق دندې اجرا کړي دي، او اوس د هغو مجرمینو لخوا څخه چې هغه قاچاقوران و یا تروریستان هغه ټول خوشې شوي دي. نو موږ د جدي خطر سره مخ یو او نو د دوی څخه دای له کو چې زموږ ژوند ته پاملرنه کوي او موږ د افغانستان څخه وباسي.
دا غوښتنې داسې مهال دي چې طالبانو پرون دوشنبه ناوخته د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د سلويختو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره غوښتلې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستان ووزي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه په خپل ټویټر پاڼو لیکلی دي. ښاغلی مجاهد لیکلی په دې کسانو کې ښځې هم شاملې وې. یو شمیر نارینه بیرته له بنده آزاد شوي، خو په خبره یې کومې ښځې چې په دې کسانو کې شاملې وې لا هم د ښځو په زندان کې ځکه پاتې دي چې وارثین یې وړلو ته حاضر شوي نه دي. خو تازه امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو په پیل ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یوه لنډه خبر پاڼه کې لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې له دوی سره د همکارۍ په لړ کې له کابل الوتنې بیرته پیل شي. په دې بیان کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او افغان شریکانو د خوندي ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار مرستو له امله مننه وکړه او له کابل څخه د الوتنو د سمدستي بیا پیلولو او د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او اقتصادي او بشري اړتیاو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ په اړه غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده ډیری هغه هیوادونو چې په چارټر الوتکو کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي او متحدین ایستلي او باسي د دې لپاره چې د هغوی کار او هویت ورته مشخص دی، کله کله آن د پاسپورت یا د سفر نورو اسنادو ته اړتیا نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس په ګډون ګڼو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړی و چې کابل ته د قطري الوتکو الوتنې ځکه بندې سوي وې چې په هر چارتر الوتکه کې به 15 تر 16 پورې سیټونه طالبانو خپلو چارواکو ته د سفرونو لپاره کارول. هغه خبره چې طالبانو رد کړې ده دا چې دا الوتنې ولې دومره موده بندې وې، ومغوښتل چې د طالبانو چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته یوازې دا خبره وکړه چې دوی نه غواړي افغانان د نورو هیوادونو په هڅونو او ورته د تشویش چولو لامل له هواده ووزی.
اسلامی امارات نه غواړي چې هوادوالي د پردوی هوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب لامل څخه له هواد څخه ووزی، ولې په مجموع کې د اسلامی امارات هغه څوک چې قانوني اسناد او مدارک ولري کولای شي چې له هواد څخه بهر لاړ شي او یا هم بیرته راشي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا حبت الله د یو فرمان له مخې د ولایتونو والیانو او مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې له افغانستان نه د تلونکو کسانو ستونزې دې له نږدې واوري او د هواري لپاره دې ورسره خبري وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرې اګست میاشتې له 15 وروسته کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، په سلګونو زره افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د تخلیه په بهیر کې بیلابیلو هیوادونو ته وایستل شول. خو لا هم په راپور کې د یاد څرنوال په شان په سلګونه او زرګونه کسان شته چې د هیواد د پریښودلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي په اوسلو کې له ټولو لورو سره رغنده خبرې کړي. ښاغلی متقی هیله مند چې دا خبرې او بحثونه به ښې پایلې ولري. په عین حال کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې له طالب پلاوي سره یې کتلي وایي طالبانو ته واضح کړي چې د خلکو زندانی کول، ترې تم کول او ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. نور په دې رپورت کې وورو.
د ناروی پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی لویدیزو ډیپلوماټانو سره د ورستۍ ورځې لپاره خپل خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیز اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب دي. خو دا خبرې د بندو دروازو تر شاره وانی دي او له عمومیت پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه وغوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروی د تللی د طالبانو د حکومت پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې رغنده او هیله بخون کې بولی.
دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه اسټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
له طالب پلاوي سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، برېټانیا، ناروې او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. ځینې لویدیز ډیپلوماټان چې دې خبرو کې ونډ اخیستی وایي طالبانو سره په څرګند ډول خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظره یو شان دي. ښاغلی جسپر زیاتوي د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې څرګنده کړي چې د خلکو زنداري کول، تری تم کول او زورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي او ترخوای باید ټول انجونې او ښځې خوانځي ته لاسرسی ولري. په ناروې کې د ټولو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو له خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی هم وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي لپاره هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ور هاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هر ورځ د اعتراض په ډول هغو سیمو ته راوځي چیرې چې غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو آن په لاؤډ سپیکر کې یوه نجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقي بندیز لګولی د سر زمینې منترانه هم وویله. په ناروې کې د افغانستان په اړه پیل شوې خبرې تر ډېره د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو تر سیوري لاندې راغلي او طالب چارواکي هم مجبور کړي چې په اړه یې ډېر سپیناوی ورکړي. د طالبانو پلاوی د دې غونډې په لومړۍ ورځ له یو شمېر افغانانو سره چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو استازي پکې شامل وو او اوسلو ته بلل شوي وو کتلي وو او هلته یې د بشري حقونو اړوند مسایلو پر سر خبرې کړې وې.
د ناروې په غونډه کې تم کیږو له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
نورې صاحب ډېره مننه. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو.
نن د دې غونډې درېمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له څرګندونو او دغه راز ځینې نورو طالب چارواکو له څرګندونو داسې بریښي چې دوی له دغې غونډې راضي دي. ای واز دوی په همدې بسنه کوي چې د لویدیزو هیوادونو له استازو سره خبري مختوري او ک ځینې فکر کوي چې دوی سره به ځینې ژمنې هم شوي وي.
زما فکر دا دی نوري صاحب چې طالبان ته هر نو فرصت چې برابرېږي چې د سفارون کې او د نړۍ سره خپل مخامخ مجلسونو کې ذکر کوم دی دا ځان تر لاسه راوړنه کوي. مګر کچيري په بلموم کې وګورو ناروې تر اوسه د افغانستان سره مستقیم کوم کومک نه کړي چې هیڅ روپایي واد نه غواړي چې مستقیم د طالبانو سره د طالبانو تر نظام لاندې نه مستقیم دولت کومک وکړي. نو ځینې مدونه بیا په دغه خاطر باندې هم تر اعتراض لاندې راځي چې افغانستان کومک نه کوي. ذکر کوم د دغه موضوعاتو چې یو لارې چینل ایجاد شي او وکولای شي چې ناروې افغانستان ته مخصوص د هغه افغانان چې په ډېر بد بشري حالت کې قرار لري د هغې سره د مرستې لپاره طالبان راغوښتي دي چې ورته وایي چې مثلا موږ غواړو کومک وکړو تاسو اجازه راته راکړئ. خو د غونډې نتیجه یا د دې جلسې نتیجه زه فکر کوم هغه وخت مثبت او منفي بالمیږي د افغانستان د ولس لپاره کله چې طالبان اغه غوښتنه چې ناروې ځنې کوي هغه ومني. بیا زه فکر کوم دا غنه ورسته د دې نتیجه معلومېدل چې مثلا ناروې څومره اضافه کومه کوي په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې او په افغانستان سره په اړه کې.
د لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره د رسمي غونډو جزئیات رسنیو ته نه راوځي. خو د ناروې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنریک نون نن مخکې لدی چې د طالب پلاوی سره خبرو کې ګډون وکړي ویلي چې دوی به مشخص غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړي او دا به هغه غوښتنې وي چې دوی به تعقیبوي او ګوري به چې آیا طالبان عملي کوي که نه. دا څومره پر طالبانو فشار راوستلی شي چې دوی باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني چې تر ډېره حده پورې د په افغانستان کې دننه د مختلفو قشرونو غوښتنې هم دي؟
زه فکر کوم ناروې په دغه مجلس کې طالبان ته یو شان واضح وښودل چې ستاسي نظام یوازې موږ ته مهمه نه دی، ستاسي سیاسي مخالفین او هغه څوک چې په تاسې باندې اعتراض لري هغه موږ ته مهم دي، چې هغه هم افغانان دي، جامع مدنی نهادونه دي، او په کور کې د افغانستان ولس دی. نو زه فکر کوم غوښتنې به بالکل زنیسوي په همدغه خاطر دغه کوم افغانان چې د کابل راغوښتل شوي او کوم افغانان چې په ناروې کې میشتي دي اوسه لیدلې، زه فکر کوم ډېر واضح غوښتنې نه ته نه خارجیانو ځینې کړي، بلکې د افغانانو ځینې کړي. چې په میریا کې ځینې راوتلي دي، مثلا د یو پراخ بنسټ حکومت جوړول او یا هم د ښځو حقوقو او د ازان بیان ازادۍ ته احترام کول، او د دین علاوه مثلا هغه کوم عمومي افش طالبان اعلان کړي دا هغه باید سطحي سطح تطبیق شي، ښځو ته اجازه ورکول شي، نجونو ته اجازه ورکول شي چې مکتب او کار ته ولاړ شي، او د افغانستان خاوره د هیڅ خارجي هیواد په مقابل کې کوم ترسي ډله باید او د طالبان افراد سواده نه کړي. نو زه فکر کوم دا غوښتنې ډېر واضح مطرح شوي دي، نه یوازې د ناروې د کوربه هیواد، بلکې هغه د جرمني څخه چې کوم خاص استازي راغلي، د امریکا څخه چې کوم خاص استازي راغلي د افغانستان لپاره ټامبس، نو دوی دا په ټوله کې یو په مشترک آواز باندې دا غوښتنې مطرح کړي دي. او یو شی هم درته وایم چې د ناروې دا اقدام چې طالبان را دعوتي او سلوته اکثر اروپایي هیوادونه په غوسه کړي دي، چون چې اروپایي هیوادونه وایي چې نه، موږ باید طالبان هیڅ دغه دعوت نه کوو، چون چې دا یو سیاسي مشروعیت سره کومک کوي. مګر زما فکر دا دی، زما معلومات دا دي چې ناروې د غونډې سره امریکایانو رضایت وو، په همدا خاطر ناروې ته اجازه ورکړل طالبان
دعوت. بله حکمت صاحب، ورسته پوښتنه، په ناروې کې غونډه یو طرف د ناروې د چارواکو څرګندونې لدی په لوه هم د اهمیت ولډ چې ناروې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، سبا هم د افغانستان په اړه ټاکل شوی چې د امنیت شورا یو غونډه وکړي، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم د غونډې ته وینا وکړي. څه فکر کوي چې آیا دغه غونډې چې په د اوسلو درې ورځې غونډې با یو څه د تلاره پرانستی وی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ځل د افغانستان په اړه نوی پریکړه وشي؟
زه فکر کوم دا په طالبان په خپل نه فکرنی دا جلسه، مګر په عین وخت کې د دې پر مخالفت باندې دا چې مثلا اعتراضونه وسوله په داخله د ناروې کې، په داخله د افغانستان کې هغه ګډونوال چې افغانستان راغلي هغه چې کوم اعتراضونه وکړل، دا څه منفي تاثیر هم لري. زه فکر کوم کچېری طالبان د دې توقع لري چې مثبت تغیرات راشي، یا نړیوال خپل فکر طالبان د نظام پر وړاندې باندې مثبت کی، او یا د ناروې کومک وکړي. زه فکر کوم هغه وادي چې هغه گفتار هغه خبرې چې طالبانو وعده کړې ده هغه باید په عمل کې په افغانستان کې وشي، تر څو شي طالبان هغه خبرې یا وعده په عمل کې ونه شي، ځکه کوم د ګټې پر ځای باندې بل هم تاوان وکړي. چون چې نړیوال به ورته وایي چې موږ خو تاسو ته فرصت درکوي چې راسئ نه سره کښېنئ، توزلی مو درکوي، په اروپا کې لومړی هېواد دی ناروې چې دا فرصت یې ورته ورکوي، مګر که بیا هم طالب په خپل په غلطو پالیسي باندې روان وي، او یا هم د افغانانو ازار او اذیت او د ښځو د اقلیتونو ازار او اذیت، او یا هم خپل طالب پلو او حکومت یو نوی انحصاري حکومت په افغانستان کې دما ورکړي، زه فکر کوم د ګټې پر ځای باندې دا لا هم تاوان کوي.
ډیر مننه له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې په باب خپل نظریات را سره شریکول. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا یو انیسیار نن په خوست کې پر نږدې 300 بیوزلو کورنیو د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر نغدي مرستې وویشلې. د مرستو ترلاسه کوونکو غواړي چې نړیوال د دوی سره نور مرستې هم وکړي. نور به د ازادي رادیو سمیز خبریال په دې رپورت کې واورو.
په خوست کې دازل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا د دې ولایت په بیوزلو او غریبو کورنیو باندې نقدي مرستې وویشل شوې. مسئولان وای یاد کورنۍ د سپیری او تڼۍ ورسولیو همدارنګ د مرکز اړوند سیمو څخه انتخاب شوی او هر کورنۍ ته $215 امریکایي ډالر په نقدی ډول ورکول شول. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار همکار محمد ایوب اندیال د یادو مرستو په باب آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د یونیسیار په مالی لګښت تقریبا 300 ډیرو اړمنو کورنۍ ته تقریبا د $215 امریکایي ډالرو په تعداد د ژمنې مرستو په خاطر کومک کیږي چې دا کومک به ان شاء الله پر راتلونکي کې نورو کورنۍ ته وغځیږي. په دې سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د دې ستونزو به ته یو څه سرحده راکمې کړی شي.
هغو ښځو او نارینهوو چې د یونیسیار له خوا یې نقد مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې له دوی سره د ورته نورې مرستې هم وشي. د المری اوسیدونکي لوانګې وویل د دوی په شان ډېرې کورنۍ دي چې د ژمي لپاره سونګ توکي او خوراکي مواد نه لري او ډېر ستونزمن ژوند تېروي.
بله زه زړه مشکل لرم، لکه مثلا زړه راخ کې مې تکلیف دی، نو زه غواړم چې یو زه نه ډېر ډېر داسې کورنۍ دي چې د سړو وسایل څه شی نه لري او وړه غوړي بورې هېڅ شی نه لري که نه کورونه په کریا دي. نو په دا خاطر چې خلک ډېر غریبون دي چې ډېره ډېره مرسته ورسره وشي، بلکې یا پیسې وي یا غوړي وي وړه وي وریژې وي که نه، په دا خاطر ځکه چې ماشومان مریضون وي ژمی دی هېڅ چاره نه لرو.
د ګل ونه یوه بله میرمن ده چې مرستې ترلاسه کړې.
کور سرپرست نه لرم، یو کیو بچای مې ده، څلور مینونه دي، مشکلات دا لرم وروره. واده په پکتیا کې یم، یم مونږ ځای او کونډه یم، یو کیو بچای لرم، سرپرست مې نشته او هیڅ واجه نه لرو چې مونږ یا بخاری ولرو یا لرګي ولرو یا مثلا کور کې د سیغه ولرو. بچای مې وړو کيده، بس د خدای اله ده، د توسې اله مې ده چې چا مرسته کړې وي، کومک کړې وي، خدای د واس بیر کې چې نوره وکي.
په دې وروستیو کې د مرستو په ویش کې د شفافیت پر بهیر نیوکې کیږي او ویل کیږي چې مرستې اصلي مستحقینو ته نه رسیږي. د خوست د اقتصاد رئیس شاهزاده پیروایی ولایتي اداره شفافیت ته ژمنه ده او د همدې په خاطر یو لس کسیز پلاوی ګمارلی دی.
د هر روز په اداري مجلس کې دا مسایل بحث کیږي چې باید شفافیت ترمنځ شي. د دې لپاره ولایتي ادارې لس کسیز هیئت جوړ کړی دی، تصویب نه خلاص دی. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چې نوې بشري مرستې توزیع کیږي د څومره سیمنټ کې 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 د مؤسساتو طرف کې یا د خیریه بنسټو طرف کې یا مستقل رو نور نه کېږي، دا د لس کسیز هیئت نه به پاس کیږي، نه ورسته به مواد توزیع کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور وروسته په دغه هیواد کې لوږه، بیکاری او اقتصادي ستونزې ډېر شوي او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږه بلل شوې ده.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوې کړکېچ ته په پام د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي د لویدیځو قدرتونو ترمنځ بشپړ یووالی موجود دی. هغه دا څرګندونې له اروپایي مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه تر خبرو وروسته وکړې. نور به په دې راپورټ کې واورو.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالی اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای سي. دا خبرې داسې مهال وسوي چې اندېښنې سته روسیه شي ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدی چې د امریکا د متحد ایالتونو دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکړ چې د ناټو په غړو هیوادونو کې د احتمالي ګمارنې لپاره یې خپلو 8500 پوځیانو ته د تیارسۍ امر کړی دی. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرانس تر بشپړېدو سمدلاسه وروسته خبرلانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده، له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي چې له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي. څولو روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې بالقوه ځواک ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیولی سي. روسیه چې د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه تامینوي شایي له همدې مسئلې په استفاده د متحدانو ترمنځ ځینو اختلافاتو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له روسیې سره متفاوتې اړیکې لري، کیف د جرمني پر نوي حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته یې د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل ک روسیا پر اوکراین حمله وکړي د لویدیز لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د ویلي دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د کړکیچ د کمیدو لپاره د لمس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت هم اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه له روان کړکیچ څخه د وتلو پر لارو چارو د بحث لپاره په پاریس کې وګوري. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار شته.
ساعت